د ویبل یو ساته خبرونه د خبرېدو وخت سوز سلی محمد سلیم او سلامونه می ومني پرونه خبرونه کې اوري چې د ناتو وای په کندهار کې د پایلسوي عملیاتو هدف بدوي چې د دې ولایت اداره له اداري فساد څخه پاک سي نور پټونه هم لرو چې تر خبرونو روسه به معرفي سي اوس اجمل تورمن او د افغانستان خبرونه
د افغانستان په شمال کې د زلزلې لامل اته کسه وژل شوې دي په کابل کې په 14 کې نن د ملي اردو سرتیري ووژل شو او په بهرنۍ خبرونو کې واورې چې ټاکل شوی در پاکستان ولسمشر نن د غیبت په اساسي قانون کې نوي اصلاحات توشي او لاسلیک کړي بشپړ خبرونه واوري د افغانستان په شمال کې د زلزلې لامل وکسه وژل شوې دي ویل شوې چې زلزلې سمنګان ولایت ډیری برخي خوره ولې دي سمنګان ولایت امنیت قماندان پاسوال عبدالرزاق الخانی د وکسو د وژل کېدو د تایید ترڅنګ ازادي رادیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې شاوخوا 300 کورونه هم د زلزلې لامل زیانمن شوې دي په یو بل خبر کې بیا ویل شوې چې د بامیان ولایت په کاهمرت ولسوالۍ کې هم د 13 په زلزلې یو کس مړ کړي او یو کس هم ټپي شوی دی د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په کابل کې نن د غرمې مخکې په 14 کې د ملي اردو یو سرتیری ووژل شو او درې نور ټپیان شول د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې 14 هغه مهال وشو چې د یو سلو یو لسمه فرقې سرتیری د درنو وسلو په زده کړه بوخت ول په خبر پاڼه کې ویل شوی 14 د یوې سرګلولې د 14 لامل شوې ده خو طالب وایي ځبی الله مجاهد وایي چې دا یو ځانوژن کې بریدو او شاوخوا لس افغان او بهرني سرتیری پکې وشل شوی دي چارواکي د طالبانو دایې د ابي بنسټه بولي او د هلمند ولایت د خبريالانو ټولنې د هغه درې تنو ایتالیاویانو په خوشی کېدلو خوشینی څرګند کړي چې تیرونه د هلمند والی د وژن لپاره د دسیسه په جوړولو او یو شمیر نورو تروریستي اعمالو تورن ګڼل شي ول د هلمند ولایت د خبريالانو ټولنې د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې د نیول شوی کسانو په وړاندې د کره شواهد سره سره بیا هم دوی بې ګناه به جندل شي او خوشی شوي دي د هلمند خبريالانو ټولنې د شان په کابل کې د خبريالانو په بیلابیل ټولنو انتقاد کړي او ویلي دي په داسې حال کې چې نیول شوی کسان د افغان خبريال اجمل نقشبندی او د دد موټر چلوونکو د وژنې په قضیه کې هم خکیل بلل شي ول خو د خبريالانو ټولنو د دغو کسانو د بیګناه خوش کېدل پاړه د اعتراض غږ پورته نکړ دغه درې ټنه ایتالیاوان او شپږ کس افغانان تیرونه د لخکرګا په ایمرجنسي روغتون کې د یادو شویو اعمالو په تور نیول شوی ول خو د مرکزی دولت لخوا بیګناه پیژندل شول او بیرته خوشی شول او په افغانستان کې صرفان د ټولن راپور لمخې نه افغانۍ د بهرنۍ اثر په وړاندې دا شان بد دیږي یو امریکایي ډالر وڅلوي افغانۍ او څلوي خپل یو یورو درې شپږ افغانۍ او تیا پولا یو سترلنګ پوند دوه افغانۍ او شل پولا یو سعودي ریال دولس افغانۍ او پنځه شپږ پولا زر ایراني تومنه وڅلوي افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1515 افغانۍ دا ول تر دې د مد افغانستان کورنۍ خبرونه اوس هم رضوان مراد او بهرنۍ خبرونه
داخل شوې ده چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن د دې هیواد په اساسي قانون کې نوي اصلاحات چلمخې لا ولسمشر څخه د پارلمان او حکومت د ډنګولو صلاحیت اخلي لاسلیک او توشې کړي د پارلمان دوړو څنګه پروانه میاش کې د پاکستان په اساسي قانون کې د بدلونونو اتلسمه لایحه تصویب کړه ل دې اصلاحات سره د دې هیواد د ولسمشر په صلاحیتونو کې چې د پوزي جنرالانو ضیاء الحق او پرویز مشرف د واکمنۍ پر مهال پراخ شوی وو د پاموړ کمواله راځي د نوي لایحه لمخې د صوبا سرحد نوم رسمن په خیبر پختونخوا اوړي د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی 13 په اساسي قانون کې دا بدلون د دیموکراسي لپاره یو بریالي توب وبله بلورته د پاکستان په شمال لویدیس کې نن دوه ټانکرونه چې په افغانستان کې ناتو ځواکونه ته تیل وړل په 14 کې وسوځول شول په دې پیښه کې شپږ تنه ژوبل شوي او شاوخوا دوکانونو او نور موټرو ته هم زیان اوښته دي تر اوسه پورې د دغه 14 مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی خو له دې نه مخکې دغه شان حملې د طالبانو پورې مربوطې د لشکر اسلام سخت دریځې ډلې ترسره کړې دي د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي د پدې اړه چې د ایران له اسلامي جمهوریت او د دې هیواد د اټومي پروګرام په برخه کې پراتونکو کوم ډول ګامونه اوچت شي خپل یاداشت ولسمشر بارک اوباما د ملي امنیت ټیم ته سپارلې ده د دفاع وزیر د دفتر لخوا پرون په یو خبر شوی خبر پانه کې ویل شول چې دغه یاداشت په 13 جنوري میاشت کې استول شوی او د ایران په وړاندې د امریکا د دفاعي پلانونو د پروسې ترڅنګ راتلونکو اقدامات پکې پنخه شوی دي په یاداشت کې پراتونکو ونیو او میاشتو کې د نورو بحثونو او د پالیسۍ د پریکړو یادونه شوې ده. د امریکا د دفاع وزیر اعلامیه زیاتوي چې د دې څرګندونې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د شنبې ورځې په ګڼه کې غلطې تعبیر کړي او لیکلي دي چې د دې یاداشت پینې ماڼۍ ته یو خبرداری دی چې ځان بیدار کړي، ځکه چې امریکا د ایران د اټومي پروګرام د بندولو لپاره یوه اغېزمنه ستراتیژي نه لري. په پام کې ده چې د اروپای ټولنې د ترانسپورت وزیران نن د هغو بندیزونو د لرې کولو په اړه د بحث لپاره بیړنۍ غونډه وکړي چې د اروپا د فضا پر زیاته برخه د آیسلند د اورغورځونکي غره د ایرو له خپرېدو وروسته د هوایي شرکتونو پر پروازونو لګول شوي وو. دا بحثونه چې د ویډیوي کانفرنس له لارې په پام کې دي، وروسته له هغې کېږي چې هوایي شرکتونو پر حکومتونو فشار راوړ چې د دې بحران د حل په برخه کې اقدام وکړي، ځکه دا شرکتونه وایي چې په ورځ کې شاوخوا 200 میلیونه ډالر زیان ګالي. د اسپانیا د اروپایي ټولنې د چارو وزیر دیګولو بیسکاریدو نن ویل داسې هیله شته چې د اروپا نیمایي الوتنې به نن پیل شي. د اروپا د هوایي کنټرول چارواکو پرون ویل د اروپا د هوایي قلمرو په سلو کې اتیا برخه پرون د څلورمې ورځې لپاره هم د الوتنو پر مخ بنده وه، او په دې ترڅ کې پرون یوازې 15,000 الوتنې ترسره شوې، په داسې حال کې چې دا رقم په عادي ورځو کې 40,000 الوتنو ته رسیږي. د چارواکو ویل د اروپا په هوایي قلمرو کې شاوخوا 13,000 پروازونه کنسل یا لغوه شوي دي، چې له امله له تر پنجشنبې راهیسې 1 میلیون مسافر له ستونزو سره مخامخ دي. کارپوهانو خبرداری ورکړی چې دغه اینې چې د خیخو او ډبرو ذرې پکې دي کولی شي د الوتکو انجن یا ماشینونه او نورو برخو ته جدي زیان ورسوي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د قرغیزستان په جنوبی ښار جلال آباد کې نن دغه هیواد د لری کړی شوی ولسمشر کورمان بیک باقیف پلویانو لاریون وکړ. د انترتاس خبری آژانس تر رپورټ لمخې د ښار په مرکزی واټ کې شاوخوا 1,500 کسان راټول شول او د قرغیزستان د اوسنی موقت حکومت پر ضد شعارونه پورته کړل. راپورونه وایي چې پر دغه مهال پولیس نول او د باقیف پلویان په آزادۍ سره دولتي ودانیو ته تګ راتګ وکړ. په قرغیزستان کې د ورستیو خونړیو مظاهرو په نتیجه کې لری کړی شوی ولسمشر باقیف د پنجشنبې په ورځ قزاقستان ته لاړ. ښکاري چې د پولند او روسیې د پولند د فقید ولسمشر لیخ کچنسکي د مړینې له پیښې وروسته په خپلو کې د پخلاینې لپاره ګامونه اخلي. لیخ کچنسکي او د پولند د حکومت د چارواکو په ګډون ټول 95 تنه پولنډیان د روسیې په خاوره کې د الوتکې د سقوط په پیښه کې وشل شول. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف چې د کچنسکي د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره کراکوف ښار ته تللی و، پرون وویل چې د پولند د ولسمشر د مړینې تراژیدي ښایي د روسیې او پولند خلک نور هم سره نږدې کړي. وروسته رپورټ ورکړل شو چې د پولند موقت ولسمشر به دوهمه نړیواله جګړه کې د بری د 15 شپېته کلیزې د لمانځنې په مراسمو کې چې په مسکو کې جوړیږي د روسیې د ولسمشر بلنه هم منلې ده. د کراکوف مسیحي مشر چې د فقید کچنسکي د جنازې مراسم یې ترسره کړل، هم د الوتکې له سقوط وروسته د روسیې د مرستو او ملاتړ په خاطر د ولسمشر مدویدیف مننه وکړه. ویل چې دا اقدامات د پخلاینې لپاره امید بخونکي دي. دا تر دې مهاله د نړۍ مهم خبرونه.
نن د شنبې د دوري یا حمل ډیر شمه چې د اپریل 19 سره برابر ده. پروانه خبرونه کې اور چې د نوټو چارواکي وي د کندهار له عملیاتو هدف په دې ولایت کې د اداري فساد او رشوت ختمول دي. د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز وایي په افغانستان کې د زور حکومت دوام نسی کولی. د هلمند اوسیدونکي د دریو ایټالویانو پر خوشی کېدو خپه دي.
دای چې دا د یو واره نه دی، دوه واره دی، دوم پلاوی چې دا مریدیم سکی دا صدری دا واسکټان اخی پی ګناه رښوانان بی ګناه شزی پی ګناه معصومان دوی وجنی.
په هرات، فراه او بلخ ولایتونو کې د بیا رغونې د پروژو په اړه هم راپورونه لرو. دا هم اوري چې په پاکستان کې طالبانو د آی اس آی د نیول سوي مامورینو نوي ویډیوي تصاویر خپره کړي. د سپورت او شزو په اړه 219 پروګرامونه هم پروانه خبرونه کې اوریدلای شي. د ناټو چارواکي وایي د دوی له لوري د کندهار عملیات به په افغانستان کې د دې تړون تر قومندې لاندې ځواکونو تر ټولو لوی عملیات وي، خو د دې عملیاتو هدف دا نه دی چې طالبان ووژل سي، بلکې اصلي مقصد یې دا دی چې سیمه له ناسمو کسانو پاک سي او په کندهار کې د رشوتخوري او فساد کمبله ټوله سي. په دې اړه نور لیسمت سروانس خاوري.
د ناتو تړون ویان ریچارډ نورتن تایلر وایي د افغانستان تر ټولو لویه ستونزه د قوي حکومت نشتوالی ده. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې په داسې حال کې چې د ناټو قومندانان د کندهار په شاوخوا کې د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي، د دې تړون لوړ رتبه مقامات وایي چې د دوی د عملیاتو یو اصلي هدف دا دی چې د دې سیمې سیاسي او ټولنیزې ستونزې هوارې کړي. د ناتو مقامات وایي چې په کندهار کې د سږکال د دوبی عملیات به په افغانستان کې تر اوسه پورې د دوی تر ټولو ستر عملیات وي. په همدې حال کې د طالبانو یوه مهم قومندان چې د کوټې له شورا سره نږدې اړیکې لري وویل دا ډله په کندهار کې د ناټو ځواکونو د عملیاتو په وړاندې دې ولایت ته جنګیالي لیږي او د بمي حملو پلانونه جوړوي. د ناتو مقامات وایي دوی په کندهار کې له دغو عملیاتو د قومي مشرانو له اندېښنو خبر دي، خو دوی لومړیتوب دې ته ورکوي چې په دې ولایت کې رشوت خوري او اداري فساد پای ته ورسوي. د ناتو پوځیان چې په هلمند ولایت کې په پوځي عملیاتو بوخت دي د افغان ځواکونو د روزلو لپاره کافي روزونکي نه لري. د دې تړون وزیران به روانه اونۍ د دې ستونزې په باب خبرې وکړي، ځکه چې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه له افغانستانه د نړیوالو پوځیانو د وتلو لپاره خورا مهمه ده. د ناتو ویندوی جیمز اپاتورای د لندن د سفر په ترڅ کې وویل چې د کندهار عملیات په مخ کې دي، خو دا عملیات به د قیامت ورځ نه وي، بلکې د کندهار ښار په شاوخوا کې به قواوې متمرکز شي چې طالبان په شاو تنبول شي. سبا به د ناتو سرمنشي اندریس فوګ راسموسن په بروکسل کې په دې باب توضیحات ورکړي چې په کندهار کې د امید په نوم عملیات دا هدف نه لري چې طالبان ووژل شي، بلکې مقصد یې دا دی چې د کندهار عام ولس وساتل شي. کندهار له روحي او مواصلاتي نظره د طالبانو زړه بلل کیږي. راسموسن وایي چې په افغانستان کې اصلي ستونزه طالبان نه، بلکې د قوي حکومت نشتوالی دی.
و موردل چې د ناتو ځینې چارواکي وایي د کندهار له عملیاتو هدف په دې ولایت کې د اداري فساد او رشوت ختمول دي، نه د طالبانو وژل. بل لور ته د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز وایي په افغانستان کې د خلکو له همکاري پرته په زور حکومت نسی ټینګېدای. ډګر جنرال بسم الله خان محمدي کونړ ولایت په سفر کې د دې ولایت د قومي مشرانو او دینی عالمانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر لاس چنده هم زیات سي او ناتو هم په دې هیواد کې د خپل ځواکونو شمیر زیات کړي، دلته په زور امن نسی ټینګېدلی. اسدآباد څخه اوربندې روحله انوري رپورت لري.
د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز ډګر جنرال بسم الله خان محمدي په کونړ کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو یوې غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې د خلکو د همکارۍ او مرستې څخه پرته په افغانستان کې امنیت نشي ټینګېدلی او نه هم په دغه هیواد چا د زور له لارې حکومت کړی دی. زمون ملی اردو زیاد تاثیر لري، نه ملی پولیس او نه هم ناتو. موږ د یو مرستندوی ځواک په توګه راغلی یو، د دښمن په مقابل کې جنګیږو، هغه دښمن چې د افغانستان د پولو څخه بهر مجهز کیږي او زمونږ د خلکو د وژنې لپاره راځي. دښمن سره جنگ زمونږ دنده ده، خو نن سبا چې په افغانستان او په ځانګړي ډول په کونړ کې کوم امنیت تامین شوی، دا د ولسونو د پوره همکارۍ نښه ده.
و به زور مشکل افغانستان کس حل کرده نمیده. تاریخ قدیمی افغانستان نشان میده، تاریخ معاصر افغانستان نشان میده که افغانستان به زور کس ثابت کرده نتونسته و نمیده.
لوی درستی زویل د افغانستان ستونزه په زور څوک نشي هوارولی. د افغانستان له لرغونی او معاصر تاریخ څخه څرګندیږي چې افغانستان چا نه په زور تابع کړی او نه هم تابع کولی شي.
اگر ما بیا اردوی یک صد هزاری نه که یک میلیونی با پولیس پیدا کنیم به زور نمیدیم.
هغه ویل که موږ د سل زرو په ځای یو میلیون د ملي اردو او پولیسو سرتیری ولرو بیا هم په زور څه نه کیږي. د ناټو د اوسنیو سرتیرو په ځای که لس چند نور ناټو هیواد ته راشي، نو د دې وطن ستونزه نشي حل کولی تر څو زموږ حکومت او نړیواله ټولنه ستاسو زړونه او ستاسو مرسته ترلاسه نه کړي. هیڅ پرمختګ نشي کیدی. د دفاع وزارت لوی درستی سره د کورنیو چارو وزارت امنیتی مرستیل جنرال منیر منګل او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو قومندانۍ مرستیل هم کونړ ته راغلی وو چې دلته یې د بهرنیو او افغان ځواکونو مرکزونو څخه لیدنه وکړه. روح الله انوري، د ازادۍ رادیو، کونړ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ولسمشر حامد کرزی لخوا د انتخاباتو د کمیسیون د نوي مشر او د شکایتونو د کمیسیون د غړو ټاکنه د نړیوالې ټولنې او یو شمېر داخلي کړیو له هر کلی سره مخامخ شوی، خو په تیرو انتخاباتو کې د ولسمشر کرزی یو سیال عبدالله د شغلي کرزی لخوا د انتخاباتو په کمیسیون کې راوستل شوی تغیرات کافي نه بولي. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د راپور پر اساس په دې اړه نور لیسمت سروان څخه خبري.
په افغانستان کې د ولسمشر کرزی مخالفو سیاسي مشرانو خبرداری ورکړی چې د افغانستان په انتخاباتو کې د لویدیځ او ولسمشر کرزی په موافقه راغلي اصلاحات د سنبلې د میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره کافي نه دي. د افغانستان ولسمشر تېره اونۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر او د شکایتونو د کمیسیون غړي اعلان کړل. دا اقدام د وروستیو میاشتو د هغو جنجالونو د پای ته رسولو لپاره د هلو ځلو یوه برخه وه چې د تېر کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته پیدا شوی ول. د همدې جنجالونو په نتیجه کې د ولسمشر کرزی د حکومت او د هغه د لویدیځوالو متحدانو ترمنځ اختلاف او درز رامنځته شو. خو ولسمشر کرزی تیره میاشت هغه مهال خپل لویدیځ متحدان وپارول چې هغوی یې په انتخاباتو کې په ټګۍ تورن کړل. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر په توګه د فضل احمد معنوي ټاکنې د افغانستان د حکومت او لویدیځ ترمنځ اړیکې ښې کړې دي. تر معنوي وړاندې د انتخاباتو پر مخکینی مشر عزیز الله لودین د تیر کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه لګول شوي وو. عبدالله چې د اسد د 9 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له کرزی وروسته تر ټولو زیاتې رایې ګټلې وې، فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې ولسمشر کرزی په دې اقدام سره د لویدیځوالو رضایت حاصل کړی، خو هغه اساسي تغییرات یې نه دي راوستي چې د دې پروسې لپاره لازم دي او د افغانستان خلک یې غوښتونکي دي. ولسمشر کرزی د فبروري په میاشت کې د یو تقنینی فرمان په جاری کولو سره د شکایتونو د کمیسیون د 500 وړو غړیو د انتخاب صلاحیت ځان ته ځانګړی کړ. تر دې فرمان وړاندې د شکایتونو د کمیسیون 3 غړي بهرنیان ول او د ملګرو ملتو له لوري انتخابېدل. خو ښاغلی کرزی له ملګرو ملتو د 3 بهرنیو غړیو د ټاکنې حق واخیست. د تیر کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د شکایتونو د کمیسیون 3 بهرنیو غړیو مهم رول ولوباوه. دوی څه باندې 1 میلیون رایې باطلې اعلان کړې او په نتیجه کې د کرزی رایې تر 50% کمې شوې چې په اول پړاو کې د بریالیتوب لپاره ولسمشر کرزی ته پکار وي. اوس د شکایتونو د کمیسیون یو غړی عراقی او بل د جنوبي افریقا ته بدی. د انتخاباتو د نتیجو د تایید لپاره پکار ده له دغو دو څخه یوې ملاتړ وکړي، خو د ښاغلي کرزی سیاسي مخالفان دا کار کافي نه بولي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوي مشر پر ټاکل کېدو عکس العملونه. د هلمند ځینو اوسیدونکو د لشکرګاه د ایمرجنسی روغتون د دریو ایټالوي کارکوونکو پر خوشې کېدو اعتراض کړی. دغه درې کسان یوه اونۍ مخکې د ملي امنیت ادارې ونیول چې چارواکو وویل له دوی څخه وسلې او مهمات هم نیول سوي دي. له لشکرګاه څخه د ازادي راډیو خبریال جزئیات لري.
د هلمند ولایت ډیری اوسیدونکو د افغانستان د مرکزی دولت له لوري د دریو تنو ایټالویانو په خوش کېدو خفه دي او د مرکزی دولت نه د دې موضوع د سمو تحقیقاتو غوښتنه کوي. یو اونۍ وړاندې د لشکرګاه په ایمرجنسی روغتون کې درې تنه ایټالویان او د ایمرجنسی شپږ تنه افغان کارکوونکي د ځانمرګو برید کوونکو له دوو واسکټونو او یو اندازه چاودیدونکو توکو سره د ملي امنیت مسؤلینو لاس په لاس تام د ایمرجنسی روغتون د دواو په ډیپو کې ونیول. د هلمند والی هغه محل په خبرې ناسته کې رسنوي ته وویل د ایمرجنسی دریتنو ایټالوي کارکوونکو د د وژلو تر څنګ د لشکرګاه د بیګونه ولسی خلکو د وژلو په تور له ډیرو مهمو شواهدو سره نیول سوي دي، خو دغه کسان تیره ورځ په کابل کې د ملي امنیت عمومي ریاست له لوري بیګناه یاد سوه او له زندان څخه خوشې سوه. د هلمند خلک وایي داسې خود سره خوشي کول نور هم له دولت سره د عام ولس مناسبات خرابوي. دوی وایي هغه کسان چې د افغان خبریال اجمل نقشبندي په قتل تورن وه او چاودیدونکي توکي ورسره لاس په لاس ونیول سوه، تر هغه کسانو یې جرم کم نه دی چې په ګوانتنامو او نورو کورنیو زندانونو کې بندیان دي.
بیخي بد کار وکړي چې دی لږ د څټ څخوا به چلال شوي وي چې زموږ اسلام دشمنان دي. دا ډیر ښه کار نه دی کړی. دا چې دا د یو وارې نه دی، دوه وارې دا دوم پلار چې دا مریدین سکي دا صدري دا واسکټان اخی بی ګناه رخشوانان بی ګناه شزي بی ګناه معصومان دوی وژني. دا موږ ول چې دا ولا چې دا طالبان راځي د تزان مرګ پټاون کې دوی ته چې مریزان راځي مریدین سته دوی قرار یاد زار پیچکاری ورول کوي د پېنه کوي جوړی وین صدري په واغوند هغه بیچاره مجبور چې یا پر تزان پټاو کې یا پر مازان پټاو کې.
دا مس ما ډیر کې دا زم دغه سره حکومت یې سمجګل دوستان کریبان طالبان چې په دغه ونی ستوري ونی سه په ګونترامو کې بنديان دغه دې درې دلې چې لایوان ونی لا د ډالر پر رشوت یا په دغه پر رشوت کې لا کړل.
د ایتالویانو دغه ایمرجنسی روغتون دوه کله وړاندې هم هغه محل بند شو چې کله د ملي امنیت کارکوونکو د روغتون افغان مشر رحمت الله حنفي د یو لړ تروریستي فعالیتونو په تور زندان کړ، خو کله چې د ایټالیا د هیواد ټولو ډاکټرانو دغه د خوش کېدو په خاطر احتجاج وکړ، رحمت الله خوش سو او اوس په ایټالیا کې ژوند کوي. دسې دغه ورور همایون چې ورور یې څه باندې درې کاله وړاندې د ایټالوي خبریال ماسترو جیوکومو او اجمل نقشبندي سره یو ځای وسلوالو طالبانو ونیوی او د سیداغه سره لتنی په لومړی ورځ جلا کړ، وای کره شواهد لري چې ورور د ایټالوي مارکو په لارښوونه وزل سوی دی. دی له افغان دولت نه سخت ګیله من دی چې ولې بې له شفافیت په هلمند کې نیول سوي طالبان خوش کړه.
افغانان هلته د دې ظالمان د لاس په شهادت ورسول، هغه هم صرف په دې خاطر د دې په شهادت ورسول چې د دې راز افشا نه سي ونړۍ ته. هغه وخت موږ دغه غور کوي، دغه موږ غوښته د رئیس صاحب جمهور ته چې دغه موږ قاتلین دغه ایټالویان دي چې زموږ خبره په غوږ وانه اورېدل او نه کوم حقوقي بشر زموږ غور وکړي. موچ بیا هم دا ثبوت تاسو ټول جرنالستانو تاسو ټول نړۍ دا ول چې په ایمرجنسی شپخانی کې د ځانمرګو چپنې او داسې نور شان توپنچې ګرنیټونه پیدا کیږي په درې کارتنه مهمات چې دا ټول خلکو ته ښکاره ده چې په ایمرجنسی ته د موبایل یو عادي شی دی، هغه نشي نن استعدادي په قانون کې دا نسته چې تا ته دا درې غټ کارتنان چې په ورخشه کې ننوځي نو دا څنګه نه تلاش کیږي. او بیا دا داسې خاص ځای په ټیر چې هغه د دوا او تاویلخانه ده هلته په ټیرشي او دا چې وسې ټالویان ګیر سول او دغه د په هلمند کې دی دا ځای بوتلس و دغه ته کابل ته اول تم بیا درې ورځې وروسته بیا الاس ول. نو دا معلومه خبره چې رئیس صاحب جمهور د افغانانو کم پروا نه لري، د افغانانو وینه چار څومره تویږي دغه کم هیڅ پروا نه لري.
د هلمند والی ویان داود احمدي د ملي امنیت د ریاست په غبرګون کې وایي د هلمند ادارې نیول سوي طالبان لشکره ثبوت سره نیولې دي او دا چې مرکزی ادارې د خپل تحقیقاتو په لړ کې بې ګناه ثابت کړه د دوی د چیرونو امکانات زیات دي او د هلمند ادارې په اړه نور څه نه وایي. په هر حال یو اونۍ وړاندې په لشکرګاه کې د ایمرجنسی درې تنه ایټالویان له شپږو افغانانو سره د واسکټونو او مهماتو سره لاس په لاس ونیول سوه. د دوی تر نیول کېدو یوه ورځ وروسته په افغانستان کې د ایټالیا سفیر کلاوډي بینزو په ناڅاپي ډول هلمند ته راغی او د هلمند والي سره د ایټالیا د هیواد پر روابطو ټینګار وکړ او د شفافو او عادلانه پلټنو غوښتنه یې وکړه. خو تېره ورځ نیول سوي درې تنه ایټالویان د پنځو تنو افغانانو سره یو ځای د ملي امنیت د خبر پاڼې په خبر خوشې سوه او یو تن افغان لا اوس هم د افغان ملي امنیت تر پلټنو لاندې دی.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي دغه درې ایټالویان او د هغوی پنځه افغان همکاران ځکه خوشې کړل چې اوس دوی فکر کوي دغو کسانو په یادو سویو دسیسو کې لاس نه درلود.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
او اوس هم د افغانستان په ځینو برخو کې د بیا رغونې د پروژو په اړه اړه اوري. په فراه کې د فواید امیر ریاست چارواکي وایي د دیرش میلیون افغانیو په ارزښت د بیا رغونې درې پروژې پیل کړي چې په روانو شپږو میاشتو کې به یې کارونه بشپړ سي. خو په دې ولایت کې ځایي خلک شکایت کوي چې د فواید امیر ریاست تر ډیره هغه سي کار نه دی کړی چې لکه څنګه چې تمه کېده. احمد شاه فطرت ربانی رپورټ لري.
په دغه پروژو کې شاوخوا دېرش کیلومتره سړک د فراه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې کړریزي او جغلریزي کیږي. غلام آزاد شایق د فراه ولایت د فواید امیر ریاست رئیس په دې اکله ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې یوه د فراه په مرکز، دوهمه په پشترود ولسوالۍ کې او درېیمه د فراه ولایت په نردۍ ولسوالۍ کې تر کار لاندې دي. دمګړی موږ درې پروژې ترلاسه لرو چې یوه د پشترود ولسوالۍ د دولس کیلومتره سړک رغونه د کابو لس میلیونه افغان په لګښت او دوهمه پروژه د فراه ولایت د شاه د سړکونو کړریزي د شل میلیونو افغانیو په ټولي لګښت او همداسې موږ د نادرې ولسوالۍ د سړک د جغلچونی کار هم ترلاسه لرو چې ډېر ژر به بشپړ شي. لبلی خوا که څه هم د فراه ولایت ډېرې وګړي د فواید امیر ریاست کارونه ستایي، خو دوی همدا شان وایي چې د فراه ولایت د فواید امیر ریاست هغه څه یي چې باید ترسره کړي وای نه دي ترسره کړي.
زما نوم میر احمد د فراه ولایت اوسیدونکی یم. غالیو موکته دکان لرم. فواید امیر ریاست د فراه په ولایت کې خو چې موږ هر څه وینو هیڅ کار د فواید امیر په جمع چې اوس چې هغه کاری کړی هغه کار لږ لږ باسازي د سلر لږ شروع دغه د شاروالۍ دخوا هم د فواید امیر دخوا موږ درته کم هیڅ سړک نه دی لیدلې چې فواید امیر خپل د بودیجې څخه هغه سړک جوړ کړی. اوس محمد اسماعیل یم، دکاندار یم. فواید امیر ریاست انشاءالله د یو کال کېږي چې ښه کارونه سوي دي په فراه کې او ډېر موږ راضي یو د فواید امیر د ریاست او دغه په داخل کې د شهر په مرکز کې ښه کار سوی دی خو مقصد تر ولسوالیو پورې کم سړک نه دی غځول سوی.
باید وویل چې دا د تیرو اتو کلونو په ترڅ کې په فرا ولایت کې د فوایدامې ریاست تر ټولو غټې پروژې دي چې ترسره کوي او مخکې له دې حتی ځینې کسان په دې هم نه پوهېدل چې د فوایدامې ریاست څه دنده لري. د خلکو او کارپوهانو په وینا د افغانستان دولت لرې پرتو ولایتونو ته چې فرا ولایت یوه بېلګه ده بشپړه پانګه د بیا رغونې لپاره نه ټاکي او که کله یې هم وټاکي نو هغه بودجه په فرا ولایت کې د بیا رغونو پر کارونو په سمه توګه نه مصرفېږي بلکې له ځینو خاصو کسانو لخوا حیف او میل کېږي. احمد شاه فطرت، ازادي راډیو، فرا ولایت.
په فرا کې مو د بیا رغونې د دریو پروژو په اړه واورېدل چې خلکو شکایت کوه د دې ولایت په لورو پرتو ولسوالیو کې بیا رغونې او نورو ټولنیزو فعالیتونو ته زمینه نه ده برابره. په افغانستان کې هر کال په زرګونو محصلین له پوهنتونونو فارغېږي، بیا هم د کار او دندې اسانتیا ورته نه وي برابره، خو د آلمان د پراختیایي خدمتونو اداره غواړي دې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. له مزار شریف څخه سمیع الله غوښتون رپورټ لري.
د بلخ ولایت د اقتصاد د ریاست مشر او د بلخ ولایت د پراختیا پروګرامونو منشي حاجي عبدالرحمن وایي چې په دې وروستیو اتو کلونو کې بارانیو او کورنیو موسو ډېرې پراختیا پروژې د کارموندلو لپاره په دغه ولایت کې پلې کړي دي چې دغو پروژو زیاته برخه د آلمان هېواد لخوا عملي شوي دي. د آلمان هېواد د پراختیا خدمتونو اداره 15 ښځې د اقتصاد او 15 نارینه د موټر د تخنیک په برخه کې د تخصص په سویه تر تربیې لاندې نیولې دي. د دغه ورکشاپونو مشر محمد ادریس آدینه وایي چې دغه ورکشاپ د هر ټولګي د کوم کو دوره دوه کال دوام لري.
امیر شاهی ته مو بر فرند در نظر گرفت.
دا پروژه چې موږ پر کار کوو په دې څنګه کې دیوات په ساته کوم متخصص کارمند نه لرو. د آلمان هوا د پراختی خدمتونو د ادارې په مرسته د سوداګرۍ د مدیریت د رهبرۍ او د موټر د تخنیک په برخه کې به ټولنې ته مسلکي وګړي وړاندې کړو چې متخصصینو په توګه به کار وکولای شي. په دغه ورکشاپ کې په مسلکي زده کړو په خود مزار شریف ته د ایران هوا د بیرته راستنه شو کډوال څخه میرمن زلیخا وایي.
منظور ما میس کې بتنیم
د کسب په زده کولو سره د کورنۍ د اقتصادي ستونزو د هوارولو تر څنګ هیله من یم چې د خپلو ټولنې د وګړو لپاره د خدمت کولو جوګه شم. که په کوم شرکت او یا په کومه موسسه کې مې د مدیریت یا محاسبې په توګه وظیفه پیدا کړه ښه، که نه په یوه ښوونځي کې به د ښوونکي په توګه دنده ترسره کړم چې په دې زده کړو سره له یوې خوا د کار کولو شرایط راته برابرېږي او له بل لورې به د خپلو ټولنې له وګړو سره د مسلکي ښوونې په برخه کې مرسته وکولی شم. د ورکشاپ مشر ادریس آدینه وایي هر ورځ د کوونکو ته د زده کړې په دوره کې د میاشتې 3500 افغانۍ هم ورکول کیږي. نوموړي وویل د آلمان هوا د پراختیا خدمتونو ادارې دغه پروژه د قندوز او بدخشان په ولایتونو کې هم په لاره اچولې ده او غواړي چې خپل فعالیتونه د شمال نورو ولایتونو ته هم وغځوي.
اوس به نوریاس نوري ته غوښ سوچ نړیوال ورسپونه پر افغانستان ست تبصری خبرې کړي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانه په یو مطلب کې لیکي ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشر لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس د غوره کېدو د پریکړې ملاتړ وکړ. ورسپانه لیکي د لویدیځو هیوادونو مشرانو له څو میاشتو راهیسې پر افغان ولسمشر فشارونه زیات کړي وو چې داسې اقدامات وکړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې درغلي بیا تکرار نه شي. ورسپانه لیکي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا د شنبې په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر په توګه د سترې محکمې د پخواني غړي فضل احمد مانوي له ټاکنې د ملاتړ ترڅنګ د هغه پلان ملاتړ وکړ چې له مخې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون کمزوری کیږي، خو بیا هم په دې کمیسیون کې بهرنیانو ته د دې حق ورکوي چې د انتخاباتو په اړه هره پریکړه رد یا ویټو کړي. دغه راز د نوي پلان له مخې د انتخاباتو د شکایتونو پر کمیسیون د ولسمشر کرزي لخوا د بشپړ کنټرول د هڅې مخه هم نیول کیږي. د نیویارک ټایمز په وینا له دغو بدلونونو او د ملګرو ملتونو له ملاتړ سره سره ډیرو لږو چارواکو ویلي چې له دغو بدلونونو سره به په انتخاباتو کې د درغلیو مخه ونیول شي. د ولسي جرګې مرستیال میرویس یاسیني د ورځپاڼې ته ویلي تر هغو پورې چې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د دې صلاحیت لري چې د دې کمیسیون پریکړې رد کړي زه له دې اقدامه راضي یم. خو د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د کرزي مهم سیال عبدالله وایي چې د قانون له مخې باید د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون ته لکه د تیر کال په څیر ډېر خپلواکي ورکول شوی وای. ابزروار ورسپانی په یو مطلب کې تر دې صادق لاندې چې په کندهار کې په دوبی کې د ناتو ځواکونو له عملیاتو مخکې په دې ولایت کې کړکیچ په زیاتېدو دی تر یو لړ څرګندونو وروسته لیکي تېره اونۍ د امریکایي ځواکونو لخوا پر یو ملکي بس د ډزو په پیښه کې د 15 ملکي وګړو له وژل کېدو وروسته په سلګونو کسان واټونو ته راووتل، ټایرونو ته یې اور واچاوه او مرګ پر امریکا شعارونه یې ورکړل. د ابزرور په وینا په دوبی کې به په کندهار ښار او شاوخوا سیمو کې د ملکي وګړو د وژنې نورې دا ډول پیښې هم رامنځته شي، ځکه د دې ولایت د لرې پرتو ولسوالیو اوسېدونکي به د پراخو تصفیوي عملیاتو شاهد وي. ناتو ویلی چې د دې عملیاتو په ترڅ کې به وسله وال طالبان وځپي او ټولې سیمې به ترې تصفیه کړي. خو د ابزرور په وینا د کندهار اکثره اوسیدونکي د ناتو د دغو عملیاتو په بریالیتوب شک څرګندوي چې آیا هغه به وکولی شي وسله وال مخالفین وځپي. هغه وسله وال چې د ورځپاڼې په وینا تر ډېره حده د حکومت ضد عامه احساساتو څخه د ځان په کټه کار اخیستی. د ورځپاڼې په وینا د کندهار اوسیدونکي سیمه ییزې ادارې ته د یوې فاسدې ادارې په سترګه ګوري. بلې برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې په برتانیا کې د عمومي انتخاباتو او په افغانستان کې د هېواد د پوځي حضور ترمنځ اړیکې په یوه مطلب کې څېړلې ده. انډیپندنت لیکي انتخاباتو ته په نږدې کېدو سره د برتانیا درې مهم ګوندونه مختلف شعارونه ورکوي، خو هیڅوک هم د افغانستان او په دې هېواد کې د برتانیا د سرتیرو د حضور په اړه څه نه وایي. ورځپاڼه لیکي د دې پوښتنې ځواب چې ولې په افغانستان کې یو د برتانیا د ملکي او پوځي مشرانو لخوا په دې ډول توجیه کیږي، د برتانیا د واټونو او ښارونو د امنیت د ټینګښت لپاره په افغانستان کې جنګیږو. انډیپندنت د برتانیا کورنۍ وضعیت ته په اشاره لیکي برتانیا ته د تروریزم خطر له بهر نه بلکې له داخله ډېر متوجه دی او زیاتوي په افغانستان کې لس زره برتانیي سرتیري د سخت دریځو وسله والو پر ضد په هغې جګړې کې برخه لري چې لورې ډېر روښانه نه دی. د ورځپاڼې په وینا ستونزه دا ده چې هغه برتانیي سرتیري چې په افغانستان کې دي د دې پر ځای چې د بریالیتوب احساس وکړي ډېر ځورېږي او په یوه ابهام کې ژوند کوي.
په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې او دېرش دقیقې دي. له روزوان مراد څخه به د مهمو خبرونو لنډیز واورو په لنډو کې.
په کابل کې نن له غرمې مخکې په یوې چاودنه کې د ملي اردو یو سرتیری ووژل شو او درې نور ټپیان شول. د هلمند ولایت د خبریالانو ټولنې د هغو دریو تنو ایټالویانو په خوشي کولو خواشیني څرګنده کړه چې تېره اونۍ د هلمند د والي د وژنې لپاره د دسیسې په جوړولو یو شمېر نورو توریستي اعمالو په تور تورن شوي وو. د افغانستان په شمال کې د زلزلې له امله لږ تر لږه اته تنان مړه شوي دي. داخل شوی چې د پاکستان ولسمشر نن په اساسي قانون کې هغه اصلاحات توشيه کړي چې لمخې له ولسمشر څخه د پارلمان او حکومت د ډنګولو واک اخیستل کیږي. د پاکستان په سرحد ایالت کې نن دوه ټانکرونه چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره تیل وړل په یوې چاودنه کې وسوځول شول. د امریکا د دفاع وزیر وایي د په دې اړه چې د ایران د اټومي پروګرام په باب باید په راتلونکي کې څه ډول ګامونه واخیستل شي خپل یاداست د ولسمشر اوباما امنیت ریم ته وسپاره. او ټاکل شوی چې د روپۍ ټولنې د ترانسپورت وزیران نن په هوا کې د اور غورځونکو غره د ایرو خپرېدو له امله پر الوتنو د بندیز پر موضوع بیړنۍ غونډه وکړي.
پاکستانی طالبانو د پاکستان د پوز د استخباراتي ادارې یا ISI د دوو پخوانیو چارواکو ویډیوي تصاویر خپره کړي او د پاکستان حکومت ته خبرداري ورکړي چې په لس ورځو کې د طالبانو نیول سوي مشران ملا عبدالغنی برادر، منصور دادالله او ملا کبیر خوشنه کړي. نو دوی به د استخباراتو پخوانی چارواکي کرنل امام او خالد خواجه چې دوی په ولکه کې دي ووژني. لکوټي وربندې بارکوال میاخیل رپورت لري.
د تیر مارچ د میاشتې پر شپږویشتمه نیټه د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI د دوو پخوانیو مشرانو کرنل امام او خالد خواجه د ناڅاپي ورکېدو خبر ورکړل سو او بیا په تیرو څلورویشتو ورځو کې د هغوی هیڅ درک ونه لګید. خو نن سهار وسلوالو طالبانو د دوی یوه ویډیو جاري کړې او د پاکستان د دنیا په نامه یوه شخصي ټلویزیون خپره کړې ده. طالبانو ویلي چې د ISI دغه دوه پخواني مشران د دوی په ولکه کې دي. د ISI دغه پخواني مشران له کوهاټ څخه شمالي وزیرستان ته پر لاره وو چې ناڅاپه ترې تم سول او وروسته تر لاسه سوی ویډیو ښیي چې دوی هلته د وسلوالو طالبانو لخوا تشتول سوی دي. د ISI دغو مشرانو په دې ویډیو کې لنډې خبرې هم کړې دي.
میرا نام خالد خواجه ہے، 18 سال ایئر فورس میں رہا ہوں.
د ISI له تشتول سوی دغو دوه مشرانو څخه خالد خواجه ویلي چې دوی د جنرال اسلم بیگ، حامد ګل او کرنل سجاد په وینا شمالي وزیرستان ته تلل. خو کرنل امام بیا ویلي چې دوی له جنرال اسلم بیگ سره تر سلام مشورې وروسته شمالي وزیرستان ته سفر کاوه. خو د ISI یو پخوانی مشر حامد ګل بیا وایي چې د ISI د پخوانیو مشرانو شمالي وزیرستان ته د تلو په وخت له ده سره هیڅ سلام مشوره نه ده سوی. حامد ګل دغه ادعا ردوي چې ګواکې د ISI دغه پخواني مشران د طالبانو تشتولي وي.
گمشدگی کے تقریباً نو دن بعد مجھے پتا چلا کہ وہ غائب کر دیے گئے ہیں. میں تو اس میں
زد دوی تر ورکیدو نہ اورځ ورسته خبر سوم چې دوی تشتول سوی دی. کدوی لما سره مشوره کړی وای نو ما به ورته ویلی وای چې حال تولاړ نسی ځکه حال ته ډیره ډلې فعالیت کوي او دا چې دوی د طالب مشرانو د خلاصون غشتنه کړی ده دا د اصلي طالبانو غشتنه نسی کېدای. زه فکر کوم دا د هغو ډلو کار دی چې د طالبانو خصوصا د افغاني طالبانو او پاکستانی پوځ ترمنځ فاصله پیدا کول غواړي. وسلوالو طالبانو ویلی چې د ایسای دغه مشران د طالبانو دشمنان دی. وایي که په پاکستان کې د طالبانو نیول سوي مشران ملا عبدالغنی برادر، منصور دادله او ملا کبیر په لسو ورځو کې دننه خوشي نه سي، نو دوی به د پاکستان د استخباراتو دغه پخواني مشران ووژني. خو جنرال حامد ګل بیا وایي چې کرنل امام خو د طالبانو ملاتړی و، نو طالبان به هیڅکله هغه خپل دشمن ونه بولي.
افغانستان کې طالبان کسی صورت میں، میں آپ کو 100% اوتھینٹیکلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ افغانستان کے طالبان
زتا ستسل پسلو کی په باور سره دا ویلای سم چې د افغانستان طالبان د آی ایس آی د دغه مشرانو په تشتولو کې لاس نسل لرلای، ځکه دوی د افغان طالبانو ملاتړی وو. خو دوی په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو او لشکر جنگوي د ځانوژونکو بریدونو سخت مخالف وو. د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې د آی ایس آی له دغو پخوانیو مشرانو سره د مارچ پر 25 نیټه چې دوی له اسلام آباد د کرک پر لاره کوهاټ ته رسیدلي وو، دوه برطانوي خبریالان هم موجود ول چې ویل کېږي یو یې پاکستانی نژاد برطانوي وو. خو د هغوی د مرګ او ژوند په اړه تر اوسه پورې کوم معلومات مخې ته نه دي راغلي. د یادونې وړ ده چې د آی ایس آی د پخوانیو دوه مشرانو کرنل امام او خالد خواجه د دې تازه ویډیویي تصویرونو په اړه د پاکستان حکومت په رسمي توګه کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی. بارکوال میخیل، د آزادۍ رادیو، کوټه.
آزادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روان خبرونې په پاتې 24 دقیقو کې 219 پروګرامونه اوري. د سپورت 19 پروګرام، د لوبو له میدانه او د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ.
لوبو لمیدانه
بیوټیفلی هټ واز ان دی ایر بٹ نو چانس
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
د ازادي رادیو د 19 ورزشي پروګرام اوریدو ته زه رضوان مراد او زما همکاران ستاسو هرکلی کو. ګرانو ځوانانو او د سپورت مینوالو، څرنګه چې خبر یاست، د مې میاشت په لومړۍ نیټه په ویسټ انډیز کې د کرکټ د شلو اوورنو د نړیوال جام مسابقې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره لا د مخه ویسټ انډیز ته رسیدلی دی. دا هم اوري چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د ځواکمنو سپورتي لوبغاړو لپاره د فدراسیون جوړولو په خاطر هڅې پیل کړي دي. او د خبرونه په ورسته برخه کې له طاهر روخان څخه اوري چې 13 اونۍ د فوټبال د نړۍ کوم غټو ټیمونو له یو بل سره سیالي کړې دي. ټاکل شوی چې دراتونکو مې میاش په لومړنۍ نیټه په ویسټ انډیز کې د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام مسابقې پیل شي. د نړۍ د کرکټ مشهور او نامتو ټیمونه په دغو سیالیو کې برخه اخلي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم چې په کم وخت او ناچیزو اسانتیاو کې د کرکټ په فضا ځلېدلې ده، هم په دې نړیوالو لوبو کې ګډون کوي. د کابل د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د کرکټ 15 کسیز ټیم ویسټ انډیز ته رسیدلې ده او اوس دغلته له آیرلند او ویسټ انډیز سره دوستانه لوبې او تمرینات ترسره کوي. ټاکل شوی ده چې افغانستان خپل لومړنۍ لوبه د مې میاشت په 14 نیټه له هند سره ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلان او خپل لوبغاړي وایي چې له هند سره د دغه نړیوالې او مهمه مسابقې لپاره لازم تمرینات او تدابیر په پام کې نیولې دي، څو وکولې شي په ویسټ انډیز کې هم د شلو اوورنو په نړیوالو مسابقو کې د افغانستان بیرغ ورپوي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې په لومړي ځل داسې هڅې پیل کړي دي چې د ځواکمنو سپورتي لوبغاړو لپاره یو فدراسیون جوړ کړي. دوی وایي چې دغه فدراسیون تر جوړېدو وروسته به د دغو لوبغاړو فعالیتونه سره منظم کړي او دوی به نړیوالو سیالیو ته هم ولیږي. خو د ځواکمن سپورت لوبغاړي وایي چې د دوی سپورت ته د اولمپیک ملي کمیټې هیڅ پاملرنه نه ده کړې. له معصوم میوند څخه د دې موضوع تفصیل اورو.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي غواړي چې د هیواد د بیلابیلو ولایتونو څخه ځواکمن ورزشکاران راټول او د دوی فعالیتونه په یو فدراسیون کې تنظیم کړي. د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د شپېتو ځواکمنو ورزشکارانو د ستاینې په غونډه کې خبري اعلان ته وویل چې دوی د 14 ولایتونو ځواکمن ورزشکاران راټول کړي. د اولمپیک د ملي کمیټې مرستیال جنرال جان عالم وایي دوی هڅه کوي چې په 14 ولایتونو کې ځواکمن ورزشکاران سره منظم کړي او بهرنیو هیوادونو ته د سیالیو لپاره ولي چلیږي
هغه ځوانان چې وزن وردارانو او پاور لفټینګ کې دوی همیشه نمایشات خودله درې ورځې د سوال سوالتون نمایندګان او وختله دلته چې نن دغه مفل چې تاسو ګوري د هغه ورشکانانو په یاد چې مردان هنین په نامه یا قهرمانی ګټله لومړی مقام پر وزن کې دوی ترلاسه کړي موږ غواړو چې دغه وسط سوال سوالتون راغلي په څلور درې ولایتونو کې دغه ورش رشتو کې انکشاف وکړي ترڅو موږ دغه ځوانانو کولی شي چې پاسې لوبو کې او په جاني لوبو کې سره ګډون وکړي
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې چارواکي وایي چې په هیواد کې خورا ډېر ځواکمن ورزشکاران شته چې اوس په غیر منظم ډول فعالیتونه کوي په افغانستان کې ځواکمن ورزشکاران په انفرادي ډول د الوتکو تراکتورونو موټرونو د راټینګولو او یا هم پر خپل وجود باندې د درنو موټرو د تیرولو نندارې وړاندې کړي خو د چارواکو په وینا د دې فعالیتونه غیر منظم وو خو ځواکمن ورزشکاران وایي چې د اولمپیک ملي کمیټې دوی ته هیڅ پام نه دی کړی او اوس په کار ده چې د دوی سپورت ته وده ورکړي له کاپیسا څخه یو راغلي ورزشکار په دې اړه خپله غوښتنه داسې بیان کړه
اوس سوال لس ولایت په کابل کې راغلی وو چې تمام ولایتونه راسي او دا مقابله وکړي او ځوانانو ته تشویق وکړي چې دغه سپورت وکړي او دغه پاور لفټنګ سپورت وکړي په اولمپیک ورته هیڅ ورته کومک نه کوي دروسته مونږ دوه لس کاله کې مونږ ته هیڅ کومک شوی نه دی
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې وایي د لومړي ځل لپاره داسې هڅې پیل کړې چې د ځواکمنو ورزشکارانو لپاره فدراسیون جوړ کړي او دغه سپورت په ملي کچه وده ورکړي دوی وایي چې دغه فدراسیون تر جوړېدو وروسته به د افغانستان ځواکمن ورزشکاران نړیوال سیالیو ته هم ولېږل شي
اوس له طاهر روخان څخه ووري چې 13 اونۍ په نړۍ کې او په خاص ډول په اروپا کې د فوټبال د کومو مشهورو ټیمونو ترمنځ مسابقې شوې دي او نتیجې څه وې
ګران اوریدونکو سلام که څه هم په 13 اونۍ کې د اروپایي هیوادونو د غوړو لوبو یا چمپینز لیگ لوبي تر سره نسوي ځکه چې د هغه د سیمی فاینل مسابقې به د رواني هفتې په منځ کې تر سره شي خو د اروپا د ګڼ شمیر هیوادونو د ټیمونو او کلبونو ترمنځ لوبي د همیشنی پروګرام پر بنسټ تر سره شوي چې نتیجه یې په دې ډول دي د انګلستان د پریمیر لیگ په مسابقو کې برګمن هم د هال سیټي سره 0-0 په مقابل کې مساوي بلک برن د ایورتن سره 2-3 په مقابل کې د ایورتن د ټیم په ګټه فولهام د وولف سره 0-0 په مقابل کې مساوي منچستر سیټي د منچستر یونایټیډ سره 0-1 په مقابل کې د منچستر یونایټیډ د ټیم په ګټه سټوک د بولتن سره 1-2 په مقابل کې د بولتن د ټیم په ګټه سندرلند د برنلی سره 2-1 په مقابل کې د سندرلند د ټیم په ګټه توتنهام د چلسی سره 2-1 په مقابل کې د توتنهام د ټیم په ګټه ویګن د ارسنال سره 3-2 په مقابل کې د ویګن د ټیم په ګټه او پورتسموث د استن ویلا سره 1-2 په مقابل کې د استن ویلا د ټیم په ګټه د پریمیر لیگ د لوبو د جدول یا لیست په سر کې د چلسی ټیم د 8 نمبر په درلودلو سره او د منچستر یونایټیډ ټیم د 6 نمبر په لرلو سره په دوهم ځای کې دی د جرمنی د بوندسلیګ په مسابقو کې اف سی کولن د بوخم سره 2-0 په مقابل کې د اف سی کولن د ټیم په ګټه شتوتګارد د لیورکوزن سره 2-1 په مقابل کې د شتوتګارد د ټیم په ګټه بایرن د هانوور سره 0 په مقابل کې د بایرن د ټیم په ګټه شالکه د مګلتباخ سره 3-1 په مقابل کې د شالکه د ټیم په ګټه هامبورګ د ماینز سره 0-1 په مقابل کې د ماینز د ټیم په ګټه فرایبورګ د نورنبرګ سره 2-1 په مقابل کې د فرایبورګ د ټیم په ګټه فرانکفورت د هرتا برلین سره 1-1 په مقابل کې او دورتموند د هوفنهایم سره 2-1 په مقابل کې مساوي د جرمنی د ټیمونو د جدول په سر کې د بایرن ټیم د 2-0 نمبر په لرلو سره او دوهم مقام د شالکه ټیم د 1-0 نمبر په لرلو سره ځای لري د هسپانیا د هیواد د لا لیگا په لوبي کې اف سی سویلا د خیخون سره 3-0 په مقابل کې د سویلا د ټیم په ګټه ویلاریال د اتلتیکو مادرید سره 2-1 په مقابل کې د ویلاریال د ټیم په ګټه اسپانیول د اف سی بارسلونا سره 0-0 په مقابل کې مساوي لا کورونیا د المیریا سره 0-0 په مقابل کې مساوي او ملاګا د والادولید سره هم 0-0 په مقابل کې مساوي. تنریفه د ګتف سره 3-2 په مقابل کې د تنریفه د ټیم په ګټه. سیرس د سانتندر سره 2-2 په مقابل کې مساوي. بلباو د سراګوزا سره 0-0 په مقابل کې مساوي. او ریال مادرید د والنسیا سره 2-0 په مقابل کې د ریال مادرید د ټیم په ګټه. دا اسپانیا د لا لیگا په جدول کې د بارسلونا ټیم د 4 نمبر په لرلو سره لومړی مقام او د ریال مادرید ټیم د 3 نمبر په لرلو سره دوهم ځای لري. د ایتالیا د هیواد په لوبو کې انټر میلانو د یوونتوس سره 2-0 په مقابل کې د انټر میلانو د ټیم په ګټه. خیو د لیورونا سره 2-0 په مقابل کې د خیو د ټیم. برګامو د فیرنتینا سره 2-1 په مقابل کې د برګامو د ټیم په ګټه. باري د نیاپول سره 1-2 په مقابل کې د نیاپول د ټیم په ګټه. کالیاري د پالرمو سره 2-2 په مقابل کې مساوي. کاتانیا د سینا سره هم 2-2 په مقابل کې مساوي. پارما د اف سی یونا سره 2-3 په مقابل کې د یونا د ټیم په ګټه. سمدوریا د اي سي ميلان سره 2-1 په مقابل کې د سمدوریا د ټیم په ګټه. او اودینس د بولونا سره 1-1 په مقابل کې مساوي. د ایتالیا د فوټبال د ټیمونو د لیست په سر کې د اي سي روما ټیم د 1 نمبر په لرلو سره لومړی او د انټر ميلانو ټیم د 1 نمبر په لرلو سره دوهم ځای لري.
د دې ونې د سپورتي خبرونه راټول شوی مطالب هم دومره په 00422111 باندې ازادي رادیو تسنګ وهي. په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې ونې د خدای پامان.
مشکل دغه دی چې جنې مکتب ته نه پزاوې
باور اعتبار له دوه چې زب دکړه
کوم خبرې دې شي وي غټولې اوس معنی قصور باسي
نیما نړۍ
د خځل لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی
عزت من اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم په دې هله چې روغ جوړ اوسئ. دا د بیا هم زه شریفه صافی د نیمې نړۍ د خبرونې مطالب تاسو وړاندې کوم. په سر کې به نیمروز ولایت ته لاړ شو او د دغه ولایت د یو شمېر ښځو د یوه بې ساري ګام د اوچتولو حال به درکړو. ورپسې به مو د اوږد مهالو او دایمي کارونو لپاره د مېرمنو له غوښتنو خبر کړو.
خو په خوشحالۍ باندې او خو په دغه رضایت باندې او کولنګ چې وخه بیا ساته دوره سنه دیوی پر موږ تر سخت راکړي
او د خبرونې په وروستیو شیبو کې د ښځو په باب څولان خبرونه هم لرو. په دې هیله چې د خبرونې تر پایل موږ سره مل اوسئ. رسنۍ له افغانستان نه د خزو په باب خوشینونکو او له نهیلو یو ډک خبرونه خبروي. خو په وروستیو ورځو کې د نیمروز په لری پراته ولایت کې د دغه ولایت خزو د یو بې ساري ګام په چتولو سره دا وخوده چې که دوی وغوړینو کولای شي خپل ژوند ته بدلون ورکړي. په نیمروز ولایت کې یو شمېر خزو په ډلیز ډول د موټر چلولو د زده کړې په کورس کې ځانونه شامل کړل. جالب دا ده چې د دوی دغه ګام نه یوازې دا چې د خلکو له بد خبرګون سره مخ نشو، بلکې د دغه ولایت د خلکو له خوا یې هرکلی هم وشو چې د نیمروزیو میرمنو او جنکو دغه کار او ورسره د دغه ولایت د خلکو ښه خبرګون کېدای شي په نورو ولایتونو کې هم د ښځو او نارینهو لپاره یو مثال وګرځي. د نیمروز د ښځو چارو رئیسه فریده حمیدی مو په دې باب وپوښتله چې د ډریوري په دغه کورس کې څومره میرمنو ګډون کړی او د دوی د دغه کار په وړاندې د خلکو خبرګون څه ډول وو.
نفر
دیواری کوي ډېر راحتي دیواری کوي او دلته یو څه ترافیک هم د دې سره ډېر همکاري کوي دا انجونې چې دوی ډېرې د کوي اتساتیا انجونې خو بلوچان دي چې دغه کوي باندې دي کوي ډېره کارامي یا دغه کښې هېڅ مشکل نهشته دلته هېڅ څوک بلې دوی اذیت نه کوي ډېره په ښه توګه دوی بندګي کوي اکثر زده کوونکي دي اکثر ښوونکي دي
ویل کېږي له دې امله چې د نیمروز په ولایت کې د تعلیم یافته خلکو شمېره ډېره ده نو دغلته د ښځو وضعیت هم د افغانستان د نورو ولایتونو په نسبت ښه دی. د شاهدانو په وینا نیمروز یوازینی ولایت دی چې هلته خلک تر ډېره د ښځو له تعلیم او په ټولنیزو چارو کې د هغو له ونډې اخیستو سره حساسیت نه لري. د دغه ولایت یوه بله اوسېدونکې رحیمه وایي پخوا یې په ایران کې د کډوالۍ پر مهال موټر چلول زده کړي دي او لکه چې هوا تر سنه شوی نو خپل موټر چلوي او تر اوسه له هیڅ بد چلن سره نه مخ شوی. په ایران کې مې دریوري زده کړې او اوس چې هوا ته راستنه شوې یم خپله دریوري کوم. خلک ښه دي، تشویقوي مې، مزاحمت راته نه کوي، له ترافیکو هم خوشحاله یم. باید هره ښځه چې له دریورۍ سره شوق ولري زده یې دي کړي تر څو په دې نارینهو لاسته احتیاج وي. خپلې ستونزې باید خپله هوارې کړي. د نیمروز ولایت د ښځو چارو رئیس فریده حمیدی هم له دې امله خوشحاله ده چې په دغه ولایت کې د نورو ولایتونو پر خلاف نه یوازې دا چې نارینه د ښځو له پرمختګ او په ټولنه کې د هغو له فعال حضور سره مخالفت نه کوي، بلکې همدا نارینه دي چې له فعالو ښځو سره د هغو د هڅولو له لارې مرسته کوي څو نور پرمختګ هم وکړي. له دې سره میرمن حمیدی په نیمروز کې د سړکونو له ښه وضعیت او له ښځینه موټر چلوونکو سره د ترافیکو د مسؤلانو له ښه چلند نه هم د خوښۍ څرګندونه کوي.
فکر کوم چې زموږ ولایت تر ټولو ولایتو څخه فرق لري او تعصبات ډېر لږ دي دلته. دا له علاوه چې هېڅ څوک نه ضروري اثر تعصبات نه شته، تشویقونه ډېر دي نجونو ته چې هېڅ مشکل نه شته. یا درته وایم چې دا ولایت تقریبا اتیا فیصد خلک دغه بلوچستان دي او بلوچستان اکثره تعصب نه لري، ډېر روشنفکره خلک دي.
د کتونکو په وینا د ښځو چارو وزارت او په دې برخه کې نورو بوختو مؤسسو او ادارو ته پکار دي چې په دې برخه کې څېړنه وکړي چې ولې د نیمروز خلک په خپل ولایت کې د ښځو ټولنیزو فعالیتونو او په ټولنه کې د هغو فعال حضور ته لیواله دي، خو په یو شمېر نورو ولایتونو کې خلک د هغو له دا ډول فعالیتونو سره مخالفت کوي. کېدای شي چې بیا د نیمروز له تجربو نه د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د ښځو د پرمختګ لپاره کار واخیستل شي. افغانستان کې د ښځو چارو وزارت او زیات شمېر نورې دولتي او نادولتي مؤسسې او ادارې په ظاهره د دغه هیواد ښځو ته په کار بوختې دي چې یو شمېر یې په دې نوم له مرستندویانو نه ډېرې پیسې ترلاسه کوي چې ګویا د افغانو میرمنو لپاره د کار کولو او پر ځان د دوی د ډډه کولو لپاره زمینی برابروي. خو د دغه هیواد میرمنې بیا له دې کبله شکایت کوي چې دا ډول کارونه چې دوی ته برابرېږي لنډمهالي دي چې نشي کولی په راتلونکي کې ځان ډاډه احساس کړي. د دغو میرمنو غوښتنه دا ده چې دوی ته دې د افغانستان د دولت او مرستندویو ټولنو له خوا نه د ډېرو لنډمهالو کارونو پر ځای لږ خو اوږدمهالې او دوامداره کارونه برابر کړي څو دوی وکولی شي خپل ژوند له همدې لارې پر مخ بوزي. د کابل په خزینه باغ کې له څه مودې راهیسې د دغه باغ د بیا رغونې ساختماني کارونه دوام لري. دغه کار د زیات شمېر ښځو او ځینو نارینه کارګرانو لخوا پر مخ بیول کېږي. د کابل د ښځو چارو رئیسه او د دغه باغ مسؤوله کریمه سالک وایي چې دلته د خزینه کارګرو ډلې په نوبت کار کوي او موږ هرې ډلې ته 40 ورځې د کار کولو وخت ورکوو. نوموړي په دې باب هم معلومات راکړل چې په خزینه باغ کې نور څه
به خاطر از اینکه باغ واقعا باغ شوه که هم خانما با راحتی بتانند داخل
د دې لپاره چې دا بند واقعا یو بند شي او میرمنې وکولی شي په آرامۍ سره دلته راشي او تفریح وکړي او هم له هغو پروګرامونو څخه چې د ښځو لپاره په دغه بند کې ښول کېږي برخمنې شي. د ښځو وزارت د پاملرنې موسسې سره یو پروتوکول لاسلیک کړی چې دغه باغ بیا ورغوي. دلته ګڼې میرمنې کار کوي، لکه د نارینهو په شان بیل او کلنګ وهي. دغه میرمنې ډېرې باهمته دي
د ورځې 300 افغانۍ معاش ورکوو. دوی ډېری خوشحاله دي.
ساختماني کارونه ظاهرا د میرمنو لپاره درنه ګڼل کیږي، خو هغه میرمنې چې د کابل په خزینه باغ کې په دغو چارو بوخت دي لخپل کاره خوشحاله ورځې بریښي. 50 کلنه جمیله چې په ساختماني کارونو بوخته ده وایي چې له بیکاره پر کور کې ناستلو نه دا کار ډیر ښه دی.
په دې باغ کې زه دغه کولنګ وښمه ښه په خوشحالۍ باندې او ښه په دغه رضایت باندې کولنګ چې وښه بیا ساته دورسنه دی وي پر موږ ته رسخت راکوي. په خپله خوښه بیا د پس ماسپښینه ډېره کلاره کلاري ارامي انجینرانو موږ سره ډېره ښه ګزاره کوي، موږ ډېر ښه تشویق شو.
نو دا کولنګ وهل ستا په نظر یعنی ستا دپاره سخته کار نه دی؟
سخته نو خدای دې نیکي لاس نیونه خو آسان دی چې بل ته سوال کوي هغه نه در کوي. اوس مې 5000 روپۍ په کار شوي تاله وایم، ماله واقعي رانه کړه دلته چې لس ورځې کار وکړم 5000 روپۍ راکوي. مې انسان او مینه ته دا ډېر ښه کار دی. دا سپورت دی، دا به څوک وګورو څوک په موږ ګوري سره د سپورت دی. د نارینه باندې به زمونږ دغه نه کنه انسان به مر باندې ډېر نه جګړي. دا دی موږ هم کار کوو تم کار کې او خپله خو مې خاوند مرد دا ول نه چې مړ شو د 2 کال مې وشو همدې کار ته متوجه شوم. باید چې زه یو کار وکړم، خو بجې ګستر به وخورم، خو بجې ګستر به ځان ته پیدا کړم. بارې ښځې دا په کار دی چې همت وکړه او خپل بچي ورسوي او خپله ګزاره سازه کړې. پام یې بلې د کور د مشکلاتو تشویشونه به هم خلاص شي او دلته به ساتم تیر شي او چې به لاسته راوړي.
میرمن انیسه چې خاوندې مایوبه او یواله په بچی ور په غاړه دي په خزینه باغ کې د ساختماني کارونو د کولو لکه بل خوشاله ده او له دولت او مرستندوی ټولنو نه د دایمي کارونو او اوږدمهالو بوختیاو غوښتنه کوي.
که داسې فابریکه او یو کار مال جوړ کړي چې دا موږ غوندې بې سواده ښځې هلته دایمي کار وکړي او د خپل د زندګۍ مخکې وسي بېتره به اوسېږي. غیرت او همت زه لرم چې کار وکړو، مقصد چې زمینه مساعده شي نو بېتره به شي د ټولو نه. بېخي به ښه وشي چې ما ته زمینه د کار کولو مساعده شي. مجبور یم چې کار وکړم. خاوند مې معیوب دی، اولاد مې ورځ په ورځ غټېږي. د چا خبره نور، د مکتب کېږي، پوهنتون کېږي، ښه کالي غواړي، ښه جامه غواړي، دغه ټول شیان وانه غواړي. نو تر قیامت خپل وړوکی نه پاتې کېږي چې په تش باندې پوه نه شي. ډېر خلک خبرې کوي مګر زه د چا په قصه کې نه یم. ما ته مهمترین شی مې صرف اولادونه دي چې هغه ورسوم. بس زه د چا خبر پروا نه لرم. سبې نه کوم ازګر پر کور کې بیکار کې نه مولا کې څوک راځي ټک ټک سنن ته په کور کې بیکار نه دی. 1 روپۍ ونیسا او نه راکې نه نه چوک چاته ورکې. فقط خپل لاس چپلې کې او خپل لاس وګټي دار چا دېسانه ډېر به تر خبره ده.
د نظر خوندان په دې باور دي چې د لنډې مودې بوختیاوي او لنډمهاله کارونه به د یوې خاصې مودې لپاره د افغانستان له ښځو سره مرسته وکړي چې ځانونه او خپلو بچو ته یول مړې ډوډۍ پیدا کړي. خو چې کله دغه کارونه ختم شول نو د اړو ښځو به بیا هم هغه حل وي. نو ځکه خو د افغانستان دولت، د ښځو چارو وزارت او نورو اړوندو لورو ته پکار دی چې د میرمنو لپاره د اساسي پروژو په پیلولو سره هغو ته د دایمي بوختیا او کار زمینې برابرې کړي او په هغو برخو کې پانګونې وکړي چې افغان میرمنې د دایم لپاره پر ځان ډډه کولی او بوختولی شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
عزتمن اوریدونکو، اوس هم له وادي سره سم په مکړی پتیرونه کې د خزو په باب لاندو خبرونه ده چې وخت مرشدي به در ووروي. د خزو د فوټبال ملي ټیم په اردن کې د اسلامي هیوادونو د ټیمونو په لوبو کې لګډون وروسته د تیرې دوشنبه پر ورځ هیواد ته راستون شو. د افغانستان د خزو د فوټبال فدراسیون مسؤلي حدیثه ولی باختر اجنس ته وویل په دغه لوبو کې چې 8 اسلامي هیوادونو پکې ګډون درلود، افغان نجونې د اردن او ازبکستان د ټیمونو په مقابل کې ماته وخوړه او د سوریې له ټیم سره مساوي شوې چې د ستاین لیک په ترلاسه کولو سره هیواد ته راستنې شوې. د غور ولایت د مرکز اولیا او بند امیر د نجونو ښوونځیو ته د 2 ودانیو د جوړولو کار د تیرې دوشنبې پر ورځ پیل شو. د دغو ودانیو په هره یوه کې 8 درسي خونې په پام کې نیول شوې دي. د غور ولایت د پوهنې رئیس محمد نعیم فروغ باختر اجنس ته وویل دغه ودانۍ هر یوه په یو پور کې د یونیسف په مرسته جوړیږي. د دغو ودانیو په جوړولو سره به د درسي خونو د نشټوالي له پلوه د دغو زده کوونکو ستونزې لرې شي. د لغمان ولایت پالشین ولسوالۍ کې د نجونو د 4 ښوونځیو د انګړونو د دیوالونو د جوړولو کار پیل شو. د لغمان ولایت د پوهنې رئیس اسدالله رویا د تیرې چهارشنبې په ورځ باختر اجنس ته وویل مخکې له دې د دغو ښوونځیو زده کوونکو د انګړونو د دیوالونو د نشټوالي له امله ستونزې لرلې. دغه دیوالونه د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیا د ادارې په مالي مرسته جوړیږي. دا زیاتوي د امریکا د متحده ایالاتو د غیداري دنجلیو حسنزیو میا عبدالکریم او برسلاب د خوانزیو د انګړونو د دیوالونو د جوړولو لپاره یو سلو دری پنځو سره ډالره بیل کړی دي. د نوموړي په وینا په دغو خوانزیو کې څه د پاسه درې سره نجونې زده کړه کوي. او وروستی خبر د مزار شریف څخه د ترته اولو د زده کړې یوه پروژه د تېرې پنجشنبې په ورځ د مزار شریف په ښار کې پیل شوه. د دغه پروژې مسؤلې میرمن مریم بختر اجنس ته وویل په دې پروژه کې چې د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې لخوا پیل شوې ده سل تنه کونډې د وړیو د راټولولو او ترته اولو لارې چارې زده کوي. دغه کورس شپږ میاشتې دوام کوي او د کورس په پای کې د ترته اولو یوه چرخه او شل کیلوګرامه وړۍ فارغانو ته ورکول کیږي. د یادونې وړ ده چې د کورس د تګ راتګ لګښت د تمویل کوونکي ادارې لخوا ورکول کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، ستاسو لپاره زموږ چمتو کړي مطالب هم دومره وو. د ازادي رادیو د پوسټ باکس شمیرې دي: په قندهار کې 22، جلال آباد 4، خوست 1، په کابل کې 44، یووبیا او په پېښور کې زموږ پوسټي پته ده: ازادي رادیو پوسټ باکس 2024 یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربان خدای سپارم.
ازادي رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.